سلامونه ستړي مشي مازیګر په بخیر دا ازادي رادیو مازیګرنی خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کله کوم تخنیکی چارې سره میر احمد صفای مخې ته وړي خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمه نړۍ مهم ورستی مطالبه ټول کړی خو پیلوي په خبرونو وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نماوی په افغانستان کې رسنی له خطر سره مخامخ دي نن د نومبر 2مه له ژورنالیستانو سره د تشدید پر وړاندې د مافیت د ختمولو ورسته یو نما په یو بیان کې چنن پر خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویل دي چې افغان خبریالان له خپل سرو نیونو نوړه چلند او غوښونو سره مخامخ دي بیان زیاتوي یو نما د 2023 کال اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر 200 له زیاتو خبریالانو سره له بشري حقونو د سرغړاوي او موارد ثبت کړی دي د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقام لمخي افغانستان د کار په تړاو د خبریالانو د وژل کېدو د شمیر له پلوه د نړۍ څلورم هیواد دی په کابل ښار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي نن په کابل ښار کې د یو مینې په 14 کې اته تنه ټپیان شوې دي د کابل د امنیت قومندانۍ وایاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو استولي بیان کې ویلي دي چې 14 د کابل ښار د 15 ناحیه په کارتي مامورین سیمه کې د کلو د پراختیا وزارت د کارکونکو پر یو کاستر ډول موټر شوې ده هغه لی زدران ویلي دي چې ټپیان روغتون ته رسول شوې دي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت وایي د افغانانو د سولیز راتلونکو لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانانو ټاکي د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت یو ویاند ازادي رادیو ته ویلي ډیالوګ کې خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې لاري افغانان یو سولیز راتلونکو درلودلی شي په اسرائیلو کې د پرنیو انتخاباتو اړوند نظر پوښتنه ښیي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ خی پالی پکې مخکې دی که دا نظر پوښتنه له اصلي نتایجو سره سمون ولري نو نتنیاهو به چې 14 میاشتې مخکې د صدارت له مقامه لرې شوی و او په اپوزیسیون کې و یو ځل بیا د اسرائیلو صدراعظم شي او کیف وایي د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوي و له اړوند موافقې د روسیې د وتلو له کبله نن څخه بندیږي که څه هم ترکیه هڅه وکړه چې د یوې حل لارې په موندلو سره روسیا له دې اقدامه راوګرځوي مسکو تېره اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین تور ولګو چې د بشري مرستو له دهلیز څخه د ناوړې استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وسمه کې د روسیې پر کشتیو بریدونه کړي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له کیف څخه د رښتینې ضمانت غوښتنه وکړه چې له دې بشري دهلیز څخه د پوځي اهداف لپاره کار وانخلي تاسو د ازادي رادیو څخه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو غوښتنې دي چې د افغانستان د ستونزو ننګونو د حل لپاره دي خپل کې سره خبرې اترې وکړي خو آیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو اترو امکان شته موږ پرې د پخواني حکومت د ولسي جرګې غړي شکري بارکسي نظر پختلې دي وړاندې خبرونه کې به درته ولرو کونړیان وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې ډېرې رغنیز چارې پیل شوې دي خو د دوی قناعت پرې نه دی حاصل شوی دا چې ولې د یو کونړي څخه به واورو
ولستا شکایتونه لري چې موږ ته داسې کارونه کیږي چې هغه کم چې زموږ ضرورت دی هغه پنه پوره کیږي
طالب چارواکو غزنی کې په نشي مواد روغدو کسانو ته یو روغتون فعال کړی دی خو په نشي مواد روغدي کسان به شکایت کوي چې بد چلند ورسره کیږي
موږ خو نور ستونزې هم لرو رواني ستونزې لرو رنځوران یو
په نړیوالو مسایلو به هم تم شو ملتیا مو وکړي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولیز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی خو د دې وزارت په خبره د خبرو اترو څرنګوالی باید په خپل افغانان وټاکي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ازادي رادیو ته ویلي ډیالوګ کې خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سولیز راتلونکی لرلی شي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیر ترکیې ته تللی وه او هلته یې له بېلابېلو افغانو لورو سره کتلی وه هغې د ترکیې له سفر وروسته ویلي وو چې د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان هڅولی دي چې د جنسیت، قوم او جغرافي نظر کې نیولو پرته دې ګډ ژوند وکړي، ځکه د هغې له قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوله ییز راتلونکي لپاره په خبرو اترو ټینګار، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سوله ییز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپله افغانان وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ویان ازادي راډیو ته په برېښنالیک کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ډیالوګ یا خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سوله ییز راتلونکی ولري. د دې خبرو څرنګوالی به د افغانانو له لورې ټاکل کېږي، خو د امریکا متحده ایالات افغانان چې په افغانستان کې دننه یا بهر دی هڅوي چې د خپل هیواد د مسایلو او ننګونو په اړه له یو بل سره سخت بحثونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه، شش دافیره ډیکر او ټیم به له هغو افغانانو سره چې مدني فعالان، خبریالان، د خصوصي سکتور د بشري حقونو فعالان او د عامه خدماتو کارکوونکي پکې شامل دي او په تیرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو د حکومت متحدینو هم وغږیږي. د نوموړي په وینا میرمن ډیکر ژمنه ده چې په افغانستان کې دننه له افغانانو سره هم د هغو مسایلو په اړه وغږیږي چې د افغانانو او امریکا لپاره مهم دي او هغه ټول نظریات به واوري چې د یو سوله ییز افغانستان ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سرپرست سفیره کرن ډیکر ترکیې ته تللې وه او هلته یې د افغانستان په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې کړې وې. اغلی ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی وو، ترکیې ته د دې لپاره تللې وه چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاستوالو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بېلابېلو قومونو له استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تېر جمهوري نظام له یو شمېر چارواکو او سیاستوالو سره هم په اړیکو نیولو ونه توانېدو، خو د تېر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وروستي وزیر محمد انیف اتمر درې ورځې وړاندې د ای بی این په نوم له یو ټلویزیوني شبکې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو که طالبان بین الافغاني خبرو ته غاړه کېنږدي، هېواد به نور هم د بربادۍ په لور لاړ شي. ښاغلي اتمر په دې مرکه کې د طالبانو تېرې واکمنۍ ته په اشارې سره وویل که طالبان د یو توافق له لارې د افغانستان او نړۍ ګټې خوندي نه کړي، بدمرغي افغانستان ته راتلونکې ده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینې ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې څوارلس میاشتې تېرېږي، خو د دوی حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول، ښځو ته په واک کې ونډه او بشر حقونو ته درناوی د نړیوالو غوښتنې دي، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې حکومت یې ټول شموله دی، د بشر حقونو ته درناوی لري او د خوندي چاپیریال له رامنځته کېدو وروسته به میرمنو ته د کار کولو اجازه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو په نه عملي کولو هم تورن شوي.
راپور کې مو واورېدل چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د افغانانو د سوله ییز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپله افغانان وټاکي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د ازادي راډیو ته ویلي وو، ډیالوګ کې خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سوله ییز راتلونکی درلودلی شي. په دې اړه مو د پخواني حکومت د ولسي جرګې غړي شکري بارکزي سره خبرې کړې دي او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتلې دي چې دا خبرې به د کومو لورو سره وي او په څه ډول به وي.
په اوسنۍ شرایطو کې طبیعي خبره ده چې د طالبانو نظام د افغانستان د خلکو استازی توب نه کوي او همدارنګه په افغانستان کې شته سیاسي هغه حقایق، سیاسي فکرونه، قومي لحاظ باندې چې کوم سیاسي تنظیمونه جوړ شوي هغوی هم ځان خپل په سیاسي قدرت کې نه ویني. او ټولو نه مهم هم دا ده چې د طالبانو کړنې د افغانستان خلکو ته ډېر د منلو وړ نه دي. تاسو که وګورئ د افغانستان د ښځو حذفول دا ټول شیان د دې باعث کیږي چې باید دنه په افغانستان کې خپل د افغانانو په مابین کې یو خبرې اترې رامنځته شي. او دا ټول زه د معزل په صفت وینم، د یو مشکل په صفت وینم چې د دې مشکلاتو لپاره د حل لاره پیدا شي. او کوم وړاندیز چې امریکا کړی زما په نظر دا نوی وړاندیز هم نه دی. د سولې پروسه چې ناکامه شوله، جنګ ته او افغانستان طالبانو ته ورسپارل نتیجه یې وشوله، هم د همدغې غوښتنې او ضرورت پر اساس باندې وه، ځکه افغانان خپل منځ کې باید کینی او افغانستان د یو بل ناورین او جنگ نه وشغوري.
بیرمن شکری که داره تو وی ظاهرن تیر کال دست کرده شد طالبان بزور وقت و رسیدل و لغین و روستی ویلی چه ده دوی دروازی ده طول پر مخ برانیستی دی هر سو کولش افغانستان تلار شی و دوی عمومی ها فیلن کرده. خو ظاهرن دستی کار چه طالبان دانیت نلری چه چوک پا واکی زن سر شریک کرده. نو پا دغسی و وزید که آید دیل مکان شده شده افغانان ترمنز خبل منزی خبریتری وشی؟
جالبه آف طالبان اعلان کرده اول خدا ده خلق و جرم معلوم نده یو دویم دا سرقه معافه ده چه خلق پا سیستماتیک دول باندی وجل کیگی او سب پوری هم ترورو نشتا خلق خپل وزیفون برطرف کیگی او خلق خپل کورونو که نظر بند کیگی زی فکر کوم چه دا طول افغانستان خلق بینی سربیر پردی چه سفرونو باندی محدودیت لگیگی سربیر پردی چه پا افغانستان که ده افغانستان ده خلقو حقوق اصلا شتانه زنو پیگم چه دا چه رقم او چه شانته مؤثریت ده دوهی موافقت نامه خود اول نه چه ده سولی پروسه پیل نشوله و پاگه که طالبان خپل جانزانی و خودله زفکر کام چه نقش شوله بیاد چه دوی واکت و رسیده لغم پیو سیاسی تعامل و معامله چه دوی امریکایانو سره وکرله بیا هم دوی پکرو نجمنو باندی چه ده افغانستان خلکو سره و پاگه باندی هم دوی پا بند پات نشوله زفکر نکم چه زمان ده اقل زمان شخصی نظرم داده چه منگه اوتوانی یو پا طالبانو بنده اعتماد ولرو پا خواب دوی ویله چه یعنی فساد نشته ده دوی پا نظام که یو شرعی او حقیقی نظام ده متاسفانه منگه وینو چه نه شریعت تلت جای لری نه قانون جای لری او نه هم ده افغانستان گته او چونگه چه دوی پا فساد بنده که کرده نور نظامونه
میرمن شکری که ده هم رتو وی چه ولی پا تیرو شل کلونو که ده افغانانو تر منز خپل منزی مذاکرات و نتیجه ور نکره او کله چې هغه مذاکرات نتیجه ور نکړه آیا تاسو فکر کوئ چې دغه مذاکرات به یوې پایلې ته ورسیږي کوم نتیجه به ورکړي
په افغانستان کې په غیله دین چې خپل افغانان د نړیوالې ټولنې په حمایت سره ټول اړخونه چې داسې نه یې چې یو هم شاته پاتې شي ښځې ځوانان نارینه سیاسي ګوندونه تنظیمي ګوندونه مذهبي حقایق قومي حقایق هغه ایدیالوژیک نهضتونه او فکرونه ټول باید په یو ټغر په یو میز باندې چې کېننی او د افغانستان د راتلونکي لپاره صلاح و مشوره ونکړي او نړیوال ټولنه د همدسو څه نه حمایت ونکړي زه فکر کوم چې دا به ښه پایلې ونه لري په افغانستان کې اولنۍ د حل لاره هم خبرو اترې وي چې البته عمومي او مجموعي ډول ټول افغانانو په مابینځ کې او آخرم او که چیرته دا کار ونه شي هم هغه ناورین روان دی چې اوس دی او امریکا هم باید د دغسې خبرو اترو څخه حمایت وکړي چې په هغه کې ټول د افغانستان خلک ښکیلي او یو ډله یوه اخوا یا یو بلاک ته سیاسي واک ورکول مونږه پایلې ولیدلې په افغانستان کې
د پخوانی حکومت د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغه وړاندیز پړی خبرې کولې چې ویلي د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف یو وار بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده د یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشر چې افغانستان ته په سفر تللې ده وایي په جلال آباد کې له هغو نجونو سره کتلې دي چې تعلیم ته لیواله دي نن څلور سوه لسمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي جزئیات په راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره دامینیک ایزابل هایت چې تیر یک شنبه افغانستان ته تللې وایي لګونو داسې نجونو سره یې کتلې چې تعلیم ته خورا زیاتې لیواله دي هغې پرون ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هم نجونو د خپلو هیلو خبرې ورته کړي
In a school in Jalalabad, I met extraordinary.
دا جلالآباد په خونځي کې مې فوق العاده افغان نجونې ولیدې. وی هم نه شرمېده، بلکې خبرې وکړې او د خپل راتلونکي په باب یې د خپلو هیلو کیسې راته وکړې. تر هر څه مخکې تعلیم د دوی په ذهن کې دی. 12 کلنې نجيبې راڅخه غوښتنه وکړه چې اوسنیو بالفعل چارواکو ته ووایم ټول نجونې د دې مستحق دي څو تعلیم ترلاسه کړي.
بلخوا په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشره سموت وایي د ټولو نجونو خپلوان او د کورنۍ غړي امدا هیله لري چې نجونې له تعلیمه برخمنې وي.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د نجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخورو غوښتنه خورا زیاته ده، ځکه خلک په دې پوهیږي چې دا له بېوزلۍ د وتلو یوازینۍ لاره او د سوکالۍ کیلي ده. تعلیم د هر ماشوم لپاره.
هغه نجونې چې تر شپږم ټولګۍ پورته نور تعلیم نسي کولی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي لوی ارمان یې د خپل پاته تعلیم بشپړول او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه اخیستل دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي مدینه ازادي راډیو ته وایي
طالبان څخه دا غواړو چې موږ مکتب خلاص کړو، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته خلاص کړو.
نن چهارشنبه 409 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد ویلي چې په دې اړه کار روان دي او ژر به له شپږم ټولګي پورته د انجنونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله مسله، سعودي عربستان اندېښنه لري چې ایران په نږدې وخت کې د دوی پر هیواد احتمالي برید ته چمتووالی نیسي. د سعودي چارواکو دغه استخباراتي معلومات امریکایانو ته هم ورکړي دي. سپینې ماڼۍ په دې اړه اندېښنه ښودلې ده، ویلي دي چې ایران پر سعودي برید کوي، دوی د اړتیا په وخت کې ځواب هم ورکولی شي. تفصیل د اسدالدین نور.
امریکا داسې مهال پر سعودي عربستان د ایران احتمالي برید ته اندېښنه لري چې لوړاندې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپلو او روسي پاوستا د بي پيلوټ الوتکو د ورکړې په خاطر د تهران او واشنگټن اړیکې خړې پړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي پر سعودي د ایران د احتمالي برید استخباراتي معلومات سعودي چارواکو امریکا ته ورکړي او سپینې ماڼۍ پرون د نومبر په لومړۍ نیټه په اړه خبرې کړې دي. رويټرز اجانس بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په حواله ویلي موږ د ګواښ د دغه انځور په اړه اندېښمن یو او د پوځي او استخباراتي چینلونو له لارې له سعودي سره په اړیکه کې یو. د سپینې ماڼۍ یو ویاند هم ویلي که اړتیاوي دوی به پر سعودي د ایران د احتمالي برید ځواب ته زړه نازړه نشي. امریکایي چارواکي وروسته تر هغه په دې اړه خبرې کوي چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وویل سعودي پر دوی د ایران لخوا د احتمالي حمله استخباراتي معلومات متحدو ایالاتونو ته ورکړي دي. د سعودي حکومتي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لوړپوړي قمندان حسین سلامي نږدې دوه اونۍ وړاندې سعودي ته خبرداری ورکړ چې پر اسرائیلو ډېره تکیه ونه کړي. سلامي په دې خبرداری کې د سعودي عربستان د شیشهي ماڼیو یادونه کړې وه. سعودي عربستان او اسرائیل د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له 2000 کال راهیسې د وټړون لمخي اړیکې سره پیاوړې کړي او امریکا هم په فارس خلیج کې د ایران ضد دغو متحدانو ملاتړ ده. سعودي عربستان د دوی د تیلو پر تاسیساتو د 2019 کال د توغندیز او بي پيلوټ الوتکې بریټ پړه هم پر ایران ور اچوي، خو ایران دا تور رد کړی دی. سعودي عربستان او ایران له لسیزو راهیسې مخالفتونه لري او په سیمه کې یو د بل د ګټو په وړاندې د نیابتي جګړو ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې 13 میاشتې د سعودي په مشرۍ اوپک پلاس سازمان د تیلو د تولید د کمولو پریکړه وکړه، دې کار د ریاض او واشنگټن اړیکې هم یو څه متاثره کړې، ځکه په امریکا کې د تیلو بیه پورته شوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سعودي دا پریکړه به د واشنگټن او ریاض اړیکې اغیزمنې کړي. دې سره هم مهاله څو امریکایي سناتورانو له ولسمشر وغوښتل چې له سعودي سره ټولې همکارۍ ودروي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکو وایي د مرستو په پیسو او خوراکي توکو دي للمیز موکو ته کانالونه او ویالې ورغول شي، څو پرې خړې دښتې خړوبي او افغانستان د خوراکي توکو په برخه کې په کور دننه بستیا او نورو ته لاسنیوي خلاص شي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کونړ اوسیدونکو وی په دې خوښ دي چې د مرستندوی ادارو له خوا ولایت کې د خوراکي موادو او پیسو په بدل کې زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوي. خو دا ټول کارونه د زړو ویالو، کاریزونو، چینو او یا هم د کلیوالي سرکونو پر صفایي او ترمیم روان دي چې د یو باران سره کړي خواري وبوړي. د مرورې ولسوالۍ د حصار کلي اوسیدونکي دلبار باجوړی وای ولسوالۍ کې د کاریز او چینو پر صفایي او ترمیم په میلیونونو افغانۍ ولګول شوې او همداراز له سین څخه للمي ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا پر مټ د اوبو خېژولو باندې هم لسګونه میلیونه افغانۍ ولګول شوې. خو دا هر څه بې ګټې پراته دي او دوی د باران اوبو ته په تمه وي چې پرې کرکیله وکړي او یا هم پرې کښتونه خړوب کړي.
کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې کارونه شروع دي، د ویالو صفایي ده، د کاریزونو صفایي نه شروع دي. دا ښه کار دی، خلک ورسره مصروف دي. یو 50 روپۍ خلکو ته اوس ګټه رسیږي. که په ټول کونړ کې یو کانال په همدې پیسو جوړ شوی وي ډېره زیاته فایده به وي د آینده دپاره. او بل دغه سولري سیستمونه لګېدلي دي، او درې څلور، یو په مرورې ولسوالۍ کې دی، په سرکاڼو کې دی، په ډنډونو کې دی. دغه سولري سیستمونو په ځای که دغسې یو کانال جوړ شوی وي ډېر زیات مصارف شوي دي، او ګټه به آینده دپاره ډېره زیاته وي.
د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي فضل واحد راته وویل د کلي د کاریز پر ترمیم او پاکولو یې هر کال لګښت کیږي، خو د اوبو نشتوالی او تندې په وجه یې پر ځمکو ولاړ کښتونه سوځیږي.
د شینکوړک د کلي د ملي پیوستون ټوله بودیجه په همدغه کاریز په صفاکارۍ باندې مصرف شوی. دا پیر ټی یوه پروژه ورکړې وه، هغه په دې باندې یونیسف همدارنګه څه ډېرې لویې پیسې په دغه کاریز باندې مصرف شوي دي. ګټه د دغه مصرف شوو پیسو په اندازه نه ده. که دلته د دوی دپاره یوه لویه ذخیره جوړه شي، نو دغه کاریز چې دی دغه به هم غني شي، او دغه اوبه به هم زیاتې شي، اوبه به هم جمع پاتې شي.
په تیر حکومت کې یوازې د کونړ مرکز اړوند د سالار باغ د ویلې پر ترمیم او صفایي پر لسګونه میلیونه افغانۍ او پر سلګونه زره امریکایي ډالر راوویستل شول، خو د ویلې د اوبو په اندازه کې زیاتوالی نه دی راغلی. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې په ولایت کې پریمانه اوبه بهیږي، خو د دومره زیاتو اوبو په شتون کې بیا هم په زرګونه هکتار ځمکې د سیندونو دواړو غاړو ته په لږ واټن کې بې اوبو پرتې دي او پرې سپېره بادونه لګېږي چې د لږ لګښت او خوارۍ سره ورته له سیند ویالې ویستل کېدی او خړوبېدی شي، خو د حکومت او مرستندوی ادارو پام ته اړتیا لري. په کونړ کې طالب چارواکي هم له مرستندوی ادارو د بنسټیزو او ټولګټو پروژو ترسره کول غواړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ولستا شکایتونه لري چې موږ ته داسې کارونه کیږي چې هغه کم چې زموږ ضرورت دی هغه پرې نه پوره کیږي. نو زموږ د دغه موسو نه دا غوښتنه ده چې هغه داسې معیاري کارونه دی ولسته وکړي چې د هغه په موجوده فقر هم لري شي، او د راتلونکي لپاره هغه ته هم یو داسې کار وشي چې کم از کم د هغه ضرورت هغه د هغه د لارې نه پوره شي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ له سیند څخه د لمریزې برېښنا پر مټ للمي ځمکو ته د اوبو پورته کولو لپاره په مروره، سرکاڼو او نارنګ ولسوالیو کې د یو نوي میلیونو افغانیو پر لګښت څلور سیستمونه جوړ شول، خو اوس بې ګټې پراته دي. او د خوراکي موادو په بدل کې چې کوم کارونه ترسره شوي او یا هم ترسره کیږي هغه هم ډېرې لنډمهالې دي، او د لږ وخت تېرېدو سره یې بیرته د ړنګېدو امکانات زیات دي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې 200 تنه په نشو روږدي کسان راټول شوي او یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دغه کسانو ته یې په علي لاله سیمه کې روغتون فعال کړی دی چې د شاوخوا 500 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري. هلته یې ځای پر ځای کوي او بیا یې درملنه کوي، خو دغه معتادین بیا شکایت کوي چې له دوی سره په روغتونونو کې چندان ښه سلوک نه کیږي. په غزنی کې بیا ګڼ شمېر ولسي کسان هم د موتادینو د راټولولو او تداوی کولو کار ته خوشبینه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا شور د هغه په نشو د روږدو کسانو دی چې د درملنې په مخه مرکز ته وړل کیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تېره ورځ یې د ښار له بېلابېلو سیمو څخه 200 په نشو روږدي کسان د درملنې په مخه راټول کړي دي. په امونیا قومندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر د دغه کسانو د راټولولو پر وخت رسنیو ته وویل دغه کسان په ښار کې پر خلکو بوج دي، نو ځکه یې دوی راټولولو او تداوي کولو ته مخه کړې ده. نوموړی وایي په لیلالا سیمه کې په باغ زنانه کې په یو روغتون کې چې د شاوخوا 1500 کسانو د اوسېدو گنجایش لري، هلته یې ځای پر ځای او بیا یې درملنه کوي. نوموړی وایي موږ غواړو چې دغه کسان له ښاره راټول کړو او بیا یې درملنه وکړو. دی وایي موږ یو ځل پخوا هم د دغه کسانو د راټولولو کار پیل کړی و، خو د خوراکي توکو د نه درلودلو له امله مو بیرته پرېښود. اوس بیا په افغانستان کې د الکوزي شرکت دغه روږدو کسانو ته د خوراکي توکو زمینه برابره کړې ده، نو ځکه مو بیا د دوی راټولول پیل کړی دی. نوموړی وایي د دغه کسانو د درملنې او ډاکټرانو په برخه کې به روغتیا وزارت ورسره مرسته کوي، خو دغه متعدین بیا شکایت کوي چې له دوی سره په روغتونونو کې چندان ښه سلوک نه کیږي. دوی وایي په نشو روږدي کسان په زور دې ته اړ کیږي چې نشه پرېږدي، خو دغه کار بیا متعدین نور تر فشار لاندې راولي. دوی وایي په نشو روږدي کسان د نشو تر څنګ له ډیری نورو ستونزو سره هم مخ دي. حسن علي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ خو نور ستونزې هم لرو، رواني ستونزې لرو، رنځوران یو. هر حکومت خپله سلامتي لري او له رنځورانو سره وضعیت کوي. موږ دا روغتون نه دی لیدلی چې څنګه روغتون دی. بیا هم وایم چې موږ نور ستونزې هم لرو، رواني حالت مې خراب دی، پښې مې ټپي دي، لوېدلی یم.
بلور ته بیا په غزنی کې ګڼ شمېر کسان د دغه متعدینو د راټولولو او تداوي کولو کار ته خوشبین دي. دوی وایي که دغه کار وسي ټولنه به له یو لوی ناستور څخه خلاصه سي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی خوږیانو ولسوالۍ غازی محمد دی. نوموړی وایي موږ په دې هیله یو چې دوی دغه متعدین راټول په دغه پروسه کې بریالي او دا ستونزه حل کړي. دی زیاتوي نن موږ په ښار کې ولیدل چې د طالبانو ځواکونو په نشو روږدي کسان راټول او د درملنې لپاره یې وړل تر څو له دغه بیکاره رنځ څخه نجات پیدا کړي.
نو موږ یقینا ډېر خوشحاله یو دې کار ته، ځکه چې دا کار ډېر مؤثر ده. د موږ ټولنه، د موږ جامعه، د ناخوالو، د مشکلاتو په خلاص دا تر ټولو غټه ستونزه ده. دلته متنوع مختلفې ستونزې ایجاد کړي دي. د ښاریانو ژوندونه یې له مشکلاتو سره مخ کړي دي، ان تر دې پورې چې د غلاو موضوعات رامنځته کېږي. همداسې نور فسادونه، تقریبونه، مشکلات، ستونزې را پیدا کوي.
په غزنی امونیا قومندانۍ کې له مخدره موادو سره د مبارزې امریت په وینا چې په غزنی کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 1,15,000 کسان په نشو روږدي دي، چې 4,500 یوازې په غزنی مرکز او پاتې نور یې په ولسوالیو کې ژوند کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام لکونړه ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. پیغام مې دا د امارت اسلامي نه غواړم چې صحیح د فساد به غټو چارواکو کړی د تېر جمهوریت په واړه چې دي. کوم یو سرباز دی که ضابط دی د واړه نظامیان دی، خو فساد یخته نه وکړو. نو امارت اسلامي نه هیله کوم چې دې ته خپلې وظیفه ورکړي. د ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سپاری کې مدر ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترم، زموږ تاریخ خراباب کړل، نو خو ستاسو زموږ سره کومکونه وسی مستر سره وسی موږ ونه کړو چې پر شیلندلې هغه مشران او دلګي مشران چې دی په دوه او درې او څلور ودونه په شلکه کې دې ستلیا شاکې موږ نه کړو چې پر دې د دې شو په مخ کې دلې مستر کومکونه وسی. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. قاری محمد ایوب پښتون یم. ساسو دایمي اوریدونکو، خبره داسې ده چې دا یو هفته مخکې یا لس به مخکې دا زموږ په کریه کې، زموږ په کورو کې، زموږ په کلي کې، زموږ سره خوشونتي خانګي وسو. موږ یو ښځه وروت کړې وه او په پلزوی کم ته پلار یې وپاتې مورې ژوندې ده. دا ښځه موږ په بدل کې خیر ده، د بدل نکاوي دغه ش راځي په بدل کې مو ورکړې وه. نو بیا هغه و چې دا ښځه موږ روغه نه دی ځای ورسل. دا د میړه په کور کې مړه سوه، هغه په مسلکي شکل مړه کړه. مړه داسې کړه چې د شپې تر وهلو لاندې مړه کړه. موږ یې بدن ولیدې، موږ ښځو بدن یې تک شین و، په سر کې ټپونه وه. د شپې وژلې تر وهلو لاندې، پشپگو نپرو یا پیزو نپرو پا گرد پانیل بیا سهار مسلکی نپر پیدا کردی دقا مسلکی نپرو بیا دیه پراموری بانی بمی دیشی شدی دیه لاسون پریشی دی توتیه توتیه گرزوالی ده د شبرغان د جوزجان د ولایت دا د کومانی از ما سره ناشتی نو ستاسو دایمي همکار تاریم احمد ایوب پښتون یم ستاسو دایمي اورېدونکی.